دا مشال ریډیو دی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال جولای د میاشتې 22 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین منیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزې خپرونې به هم اورې. خو راځئ چې ډومبې د دې وخت خبرونه واورو. مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابرلو هڅې کوي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراق په موصل ښار د یوې لویې پوځي کاروایۍ تیاری نیولې دي. او په امریکا کې د ولسم شری په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونه تیریږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. پرون د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې که څه هم له افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي، خو دا مسلې د خبرو اترو له لارې هواریدی شي. سرتاج عزیز وویل
زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته خبرې. اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړه شوې ده چې کله سچ کیسه خراب پرابلم راشي هغوی دا پاکستان کړی ده. او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي.
نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو ټولې ذمهواري پاکستان نشي اخیستی او پکار ده چې چین، امریکا او افغانستان هم خپل خپل هڅې وکړي چې طالبان د خبرو میز ته راشي. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سرتاج عزیز وویل چې په دې اړه د اصلاحاتي کمیټې راپور تیار دی او حکومت به دا اصلاحات ډېر زر اعلان کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي نشي پیلېدی. د زیارت په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو په وخت د جمهور ریاست ویان محمد هارون چخنسوري پر دې د خپل خفګان څرګندونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکنیو څلور اړخیزو مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې.
اگر بر تعهدات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي.
ښاغلی چخنسوري دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د مشال ریډیو سره د مرکې په اړه وکړې. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل په نږدې وخت کې بعد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه خبرې اترې پیل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یوې شریکې کمیټې پرون په یو آواز د غیرت په نوم د وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون سازۍ دا مسوده په پاکستان کې د یوې پیژندل شوې ماډلې قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شوې ده. قندیل بلوچ د هغې ورور وژل او په پاکستان کې د ناموسي قتل وروستۍ پیښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو پخوا هم له خپل حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه کسانو ته شدید سزا ورکړي چې د غیرت په نامه په قتلونو کې ککړ دي. تمه کېږي چې روانو څو ونو کې به د قانون سازۍ په دغه مسوده رای ورکول کېږي. د اسلامي دولت پر ضد د جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو لوړپوړو پوځي او سفارتي شخصیاتو د عراق په موصل ښار د یوې لویې پوځي کاروایۍ تیاری نیولې دي. پرون په واشنگټن کې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ په دې خبره بحثونه وشو چې څنګه د عراق موصل ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیا واخلي. د عراق وزیر اعظم حیدرالابادی ژمنه کړې ده چې موصل به د روان کال تر پای بیا خپل لاسته کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف دوه کالونه په لږه موده کې د عراق د نیمې برخې نه او د شام د 40% برخې نه وسلوال په شا تمبولي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پا په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونو تیریږي کو چې هغه ولسمشر منتخب شو نو امنیت به پزې کی. نن د امریکا په کلیولینډ اوهایو کې د ریپبلیکن ګوند په قومي کنونشن کې په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره د خپل نوماندۍ د قبلولو نو وروستو په وینا کې نوموړي وویل چې په پولیسو بریدونو او ترهګرۍ امریکایي ټولنه د خطر سره مخ کړې ده. ډونلډ ټرمپ وویل هر هغه سیاستدان چې د دې خطر مخه نه نیسي باید د امریکا مشري ونه کړي. نوموړي په خپل مخالف کاندید هیلری کلینټن او د ولسمشر اوباما په پالیسیو انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تباهي بربادي ترهګري او کمزوري د هیلری کلینټن نه پاتې شوې دي. د روان کال د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه کېدونکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکراټیک ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ مقابله وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی دی چې د ترکیې پولو ته له نږدې سیمو وځي. ائتلافي قواو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شورا ویلي چې د داعش وسلوالو ته وروستۍ مهلت ورکړل شوې ده. د شورا ته چې د ممبیج پوځي شورا هم بلل کیږي کردانې رهبری کوي او امریکایي ملاتړ کوي. ویل کیږي چې لسهاو زره ملکي کسان د شام په شمالي ښار ممبج کې په جګړه کې گیر دي. ممبج په شام کې د داعش د وسلوالو اصلي ښار رقه ته نږدې او د هغوی د اکمالاتو پر لار پروت دی. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تار کلی وي اوریدونکو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیز غونډې د رابللو هڅه کوي.
دو درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلې شي میز ته نو خبرې.
په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ رسمي توګه د انتخاباتو لپاره خپل نوماندي قبوله کړې ده او وومن اکشن فورم او د پارلمان په خوانیو خزینه غړو غوښتنه کړې ده چې لکه د نورو ادارو په سیر دی په الیکشن کمیشن کې هم میرمنو ته برخه ورکړل شي.
خزو ووټران هم دي، خزه نمائندگان هم دي او کوګوري نو الیکشن کمیشن کې تش په ډیسیژن میکینګ کې سړی دي.
د سیمونو نن هم راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو دین وړاندې چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه تاسو ته راپورونو تبصرې وړاندې کوزو. امریکا کلیولینډ اوهایو ته چاته چې زمونږ همکار وګما جالوان را سره د ټلیفون په کرخه ده. وګما تاسو ستړي مشوم؟ ډیره مننه وګما. وګما نن د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن کېږي دغلته، تاسو ملته موجود یې. ډونلډ ټرمپ رسمي توګه خپل نوماندی چې دا قبول کړی دا او خبرې هم کړې دي، نو څه خبرې کړې دي؟ مهم ټکی دا غسري دا غد وینا.
ډیره مننه یو وار بیا او د مشال ویډیو ټولو اویدون په تار هر کلی وایم. د اوهایو ریاست کلیولینډ خانه چې چې دا د ستورا چې د ریپابلیکن ګوند لخوا کېدا دا سرته رسیدلې ده او د ټولو اخیرانه وینا چې په خپل د د ګوند لخوا چې کوم کاندید ټاکل شوی دی ډونلډ ټرمپ، د هغوی لخوا رسمي دغه کاندید څوک چې دی هغه قبول کړی شو او بیا هغوی خپله وینا چې ده هغه هم په میلیونونو خلکو ته وروانه کا چې هغه فوکسل چې د دوی لپاره کوم پلانونه دي چې کوم پالیسیان دي دوی چې کوم کارونه کول غواړي د هغې نه خبر شي نو څنګه به دوی یو ښه صدر ثابتېږي د دې په لړ کې چې کوم کیس دوی عام ولس ته وروانه کړه په هغې کې دوی په ملک کې دننه چې کوم ستونزې دي عام خلک چې څه اندېښنې لري مشکلات سره مخ دي د هغې په لړ کې یو کوچلی خبرې وکړي چې دوی څه پلان لري بیا نړیوالې ترګرې ته هم دوی توجه ورکړه چې د هغې د ختمون لپاره دوی څه کول غواړي نو چې کوم په اندروني توګه په امریکې کې دا وخت یو عام امریکایي اندېښمن دی هغوی وویل چې د دوی اقتصاد چې دی هغه کمزوری دی بېروزګاري زیاته ده خلک چې دی د صحت چې کومې بیمې دي هغې طرف بخښنه غواړم رسایي نه لري ماشومان چې دي هغوی پاملرنې ته ضرورت لري ښځې چې دي هغوی د روزګار او بیا د تنخواګانو یو شانتي موقعو ته ضرورت لري نو په پراخه ډول دوی خپلې پالیسیانې واضح کړي چې څه کول غواړي دوی د اقتصاد لپاره وایي چې روزګارونه چې مختلفه کمپنیانې د کم تنخواه لپاره خپل روزګارونه نورو ملکونو ته لیږي نو هغه هغې باندې به بندیز لګېږي بیا زمونږ د اورېدونکو لپاره یو مهم خبره چې هغوی به غواړي چې د هغې نه ځان خبر کړي هغه ترهګري ده چې ډېر ملکونه د دې څخه ځپل شوي دي او د هغې د ختمولو په لړ کې دوی وایي چې نن چې کوم منځني ختیځ کې وضع جوړه ده په شام عراق لیبیا کې چې کوم کړکېچ جوړ دی نو د هغې ذمهواره هغوی آی اس یعنی داعش ډله وبلله او د هغې د ختمون لپاره هغوی وایي چې دوی به د ائتلافي د نیټو چې کوم ائتلافي هیوادونه دي غړي دي د هغوی سره به پوره همکاري کوي او د دې د ختمون لپاره به کار کوي خو چې دوی خپل هغه اوبلیګیشنز یا فرایض چې په دوی باندې لاګو کیږي هغې ته هغوی
غم پوره کړي. جو تاسو ډېره مننه کوم وګمه جلوان او ډېره ښه ورځ دل غواړم.
ډېره مهرباني تاسو نه هم
ډېره مننه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په افغانستان کې د امن راوستو په مخه خپل کوششونو ته دوام ورکړی دی. دی وایي په راتلونکو دریو اونیو کې د سلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. سرتاج عزیز چې پرونی د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې دا وویل چې د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتو چې کومه کمیټي وه د هغې راپور مکمل شوی دی او د دغه اصلاحاتو اعلان به ډېر ضرور شي. د نوموړي سره زموږ همکارې رابعه اکرم خان خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د افغانستان د سولې چې کومه پروسه ده په دغه اړه د خبرو اترو دپاره څه هلې ځلې روانې.
اصل کې زموږ بنیادی خبره چې کوارډینیټر ګروپ کې شوې وه هغه دا وه چې تاسو 15 کال جنگ کوي تا کې 130,000 فوجونو د ایساف او د نور او هغه امن رانه اوس په خبره تر امن راوستی شي خو امن د پاره داسې نه دی چې شپږ یو سو هفتو کې به وشي. دې دپاره وخت هم پکار دی او تعامل هم پکار دی نو دې دپاره دا کوشش چې دی ټول پاکستان خالی ذمہداری نه شي اخیستی. چین هم دی روس هغه امریکا هم ده او افغانستان هم دی د هر چا خپل خپل تعلقات دي هغې سره ولې هغه هم ډېر ګروپونه دي نو ټول که کوشش وکړو او هغې چې راشي نو که هغې باندې پوره هغې ته کلیئر میسج لاړ شي چې دا افغانستان اصلي خبر خو به افغانستان حکومت او طالبان کې کی نو که دا یو ځل عمل شروع شي مونږ خو دا کولی شو چې هغه ووایي چې تاسو پرسویټ کړئ یا ترغیب ورکړئ چې تاسو راشي نو که ازر خبر تر شروع شونه انسال حسن اصلا آر بروزی
ده پاکستان لخواه ده سه کوشش شوه ده بده اس وقت که
تیر شوی کال تاستی یاد دی جولائی که مری که میٹنگ شوه بیا دوار اس بیا کوشش را روان ده کوارڈیلیٹر گروپ وزیری اشتا بیا غا مولا منصور چه وفات چه ناغی پوجا سر بیا ده هر ده چه تاتل را غی زما دا خیال دے چی او سو ہفتوں کے دو در ہفتے کے بھی آپ کوشش پکاؤ چکا رات لیشی میزدانو خبائی
افغانستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي مسلې په کې راغلي دي نو آیا په دې حق لا تاسو دواړو ملکونو چې دي سره رابطې کړې دي
او مستقل رابطې خو دي کنه هغه اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړ شوی ده چې کله سچ کسی خراب پرابلم راشي هغوی دا پاکستان کړې ده او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي نو دې کې زما خیال دی چه دوڑا طرف نے داغا پکار دے بولے چه منگا امن دا پارا کوشش کو خدا خو دا افغانستان خپل داغا دے انیشیٹر دے چاگی سر سا خبر کئی سغی تافر کئی پس دری کا راضی نو امید دا دے چه انشاءاللہ یو ذل خبر تر شروع شی نو سن سلار پر ہوگی
سر دا افغانستان خبر کی گی تیر ورز دا پاکستان یو پرائیویٹ ٹیلی ویژن دا افغانستان ولس مشر اشرف غنی سر مرکه کړي و پاغي کې هغه ویل کستان و غواړي په به ورشمه خبرې اترې به وکو دوره به وکو تاسو آی د دې خبرې هرکلی کوي
ولکم هغه خو چار وخت رات عزیز موږ ولکم کوو زما خپل هم ډېر خراب تا دا وزیر خارجہ سره تربانی صاحب سره انیف اتمر صاحب سره مستقل موږ کانټیکټ کیو
په کابل کې د انټرویو په وخت پخوانی ولسمشر حامد کرزی ماته ویلی وو ک په دې ګروپ کې چې دی په سلور اړخیز غونډه کې ایران هند په شمول رشیا شامل کړی شي نو ښې نتیجې مخې ته راتلی شي تاسو وایئ چې آیا دې نه ګټه ترلاسه کېدای شي فائده
نہ زمنگا سرور گروپ چ دے دے مطلب بل دے ہندوستان طالبان سر سے تعلق چاہیے میزبان راولی داغا شانتے روس سے تعلق دے اگئی سر اگئی سر خود اگئی جنگ شو دمرا کالون کے خدا سے نور فاروق فورم سے چاہیے کہ دے شامل دی جدید خپل کوشش کولشی سکس پلس ون گروپ دے بے ہارٹ آف ایشیا گروپ دے نو دی خپل کنٹریبیوشن چ کول غواڑی اگئی گروپوں نو پذرے کولش
پدینستو کی تاسو طالبان سره چرته رابطه کړی ده سولې د پاره د امن د پاره
مستقل موږ خلق چې دی اغي سره رابطه کوي خو اغي لا اوس پر اس امانګی نه ظاهر کړي خاص طور کې دا چې واقعیت شوی دی اغي په وجه سره امید چې اندا به کوشش جاری ساتو
پدینستو کې د پاکستان او امریکای په تعلقاتو کې هم لګتا او تریخواله راغلی او متاثر شي وو نو اغي ته تاسو څنګه ګوري آیا اغه نارمل شو صحیح اړخته راغلی
ټیک اور ال ټیک روان دی اغه کې دا کانګرس کې اغه اف 16 باندې خبر شوی وو خود اس اغه سینیٹر مکین راغلی او اغه ډیر خو دلته کې وزټ او اغه وچې کوشش کوم چې کانګرس کې هم دا چې تاسو کوم کارګزاري کړی دی د میسج راځي چې اغه پوزېټیو شي
سر اخرنه کوشن مې دا دی قبایلی سمو کې د اصلاحاتو خبره کیږي نو تاسو د قبایلی سمو اصلاحاتو لپاره څه عملی ګامونه پورته کړی
زمونږه غا ریپورت کری بن تیار دی چې هغه سبمټ کړو حکومت ته بیا فیصله کیږي
د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سر تاج عزیزو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې
د مشال ریډیو دا
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان خپل ژمنې عملی نه کړي په سلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان پرون د مشالې دو افغان څنګه ته ویلي پاکستان په مخکنیو سلور اړخیزو غونډو کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې په دغه اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې و
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په شپاړسو مواردو کې د جدي او عملي اقدام ژمنه کړې وه خو د ښاغلي چخنسوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو پنځه دورې سرته رسولې دي. خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو پنځمه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د مې میاشتې په اتلسمه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شایي په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما دا خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. مونږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه هغوی ته آفر کوي.
د افغانستان حکومت په مقرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچي کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینی او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو او د دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې سره کتلې دي. دوی له داعش د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د پراخه پوځي عملیاتو پر پیل خبرې کړې دي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
په واشنگټن کې غونډې ته چې په موصل کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې، د لشت لژه څلوېښت هیوادونو استازي ورغلي وو. موصل د عراق دوهم ستر ښار او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش کلک سنګر دی. په واشنگټن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشتن کارتر وویل
We now have the momentum in this fight. And clear results on the ground.
موش په دې جګړه کې پیاوړي یو او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا اونۍ به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نورې ژمنې به وکړو. موږ به داعش ته سخته ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژۍ پر اساس د اسلامي دولت نظر له منځه یوسو. په واشنگټن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي او په سوریه کې یې شل فیصد سیمې له داعشه پاکې کړې دي.
Our airstrikes have degraded Daesh's leadership.
سموش هوایی حملو د داعش رهبری کمزوري کړي، د هغوی د اکمالاتو لارې تر فشار لاندې کړي او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان یې کم کړی دی. جان کیری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د وسلوالي ډلې درې شو استلبه زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه به د موصل ښار له داعشه ونیسي. موصل تقریبا یو نیم میلیون اوسیدونکي لري. په دې ښار کې سنی او شیعه عراقیان اوسي او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شای د دې ښار په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی، شیعه او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موصل تر نیولو وروسته به دا ښار څرنګه رغول او اداره کیږي. خو ټولو ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موصل ښار د نیولو لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي. په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ائتلافي قواوو لپاره د امریکا استازي پرون په واشنگټن کې غونډې ته وویل چې د موصل د بیرته نیولو عملیات به ډیر پیچلي وي، خو ده وویل چې پر پلانونو یې کار روان دی. په واشنگټن کې د کنفرانس په اوله ورځ د عراق سره د څه باندې 2.1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره چهارشنبه چې په واشنگټن کې د عراق په اړه د دې نړیوال کنفرانس اوله ورځ وه، څرګنده کړه چې د داعش فعالیت یوازې په پوځي عملیاتو نشي ختمېدلی. جان کیری وویل د عراق له حکومت سره باید د ثبات، د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره بشري مرستې وشي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
وومن اکشن فورم او د پارلمان په خوانی او خزینه غړی یو غوښتنه کړی ده چې لکه د نورو ادارو په سیر دی د پاکستان په الیکشن کمیشن کې هم زنانه غړی وټاکل شي. په دغه اړه باندې نور حال له اسلام آباد سره زهیر راکړي.
د زنانو د حقوقو لپاره کار کوونکی یو تنظیم وومن اکشن فورم او پخوانیو د پارلیمان زنانه غړي له حکومت او اپوزیشن د لوغښتنه کوي چې څنګه په نورو ادارو کې زنانه کار کوي. همدارنګ د ورل په الیکشن کمیشن کې هم برخه ورکړي او په سلور غړو کې د دوه زنانه وټاکي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د وومن اکشن فورم یو مشر خاور ممتاز وویل چې دوی به د زنانو د دې حق ترلاسه کولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي او په هر ډګر به آواز پورته کوي.
اداروں نے حکومت نے خود کہا ہے کہ عورتیں
حکومت پخپل ویلی دی پٹول اداروں کے بخ خزیوی نو بائے چی الیکشن کمیشن کے ہم کا 50% انوی چی درے دیش فیصد خوپا کی زنانہ غڑے وہ ٹاکل شی او چی پا الیکشن کمیشن کے سلور غڑے ٹاکل کی گی نو پکار دا چی دو پکی زنانہ غڑے وی خوکا دو نوی نو یو غڑے خوپا کار دا نو منگ دے لڑکے غختنے گا او چی الیکشن کمیشن کی دی زنانہ وہ ٹاکل شی او دا دوی حق ہم دے او ترو سے پا پاکستان کے دا سوچ ہم نہ دے شوے چی پا دی ادارہ کے با زنانہ ٹاکل کی گی او دا خود حکومت خپل پالیسی دا نو پا دی ادارہ کے ولی
یہ تو حکومت کی اپنی پالیسی کے تحت ہے تو اس ادارے میں کیوں نہیں ہے.
ہمدارنگ دا ومنسٹل گوند پخوانی دا قومی اسمبلی غڑی بشرا گوہر پدی عقل مشال ریڈی ہوتا اوہی
خزو ووٹران ہم دی خزے نمائندگان ہم دی او کو گوری نو الیکشن کمیشن کے تش ڈیسیجن میکنگ کے سڑی دی تو روح سپورے یو چیف الیکشن کمیشنر زمونگا پدیش پہ تو کالو کے خزانہ دار آخلی چھے سلور ممبران نومنیٹ کی گی آگے کے آئیڈیلی خود دو خزے اور دو سڑی پکار دی جی اور الیکشن کمیشنر کو
یا دا وقت حکومت او مخالف ڈلی ترمینز دا الیکشن کمیشن دا سلور غړو دا ٹاکلو لپاره مشوری روانی دی. دادی هم یاد ویچی دا روان کال دا جون په 12 نیٹا د الیکشن کمیشن سلور غړي له خپل چوکو څخه ریټایرډ شو او یو سور زیوړان دی سپریم کورٹ په دې معاملې باندې د خپل اندې نوټس اغسته وو او له حکومت او مخالف ډلې غوښتلی و چې تر دې دمې ولې غړي و نه ټاکل. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او د مشال ریډیو د روان خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره سندر وړاندې کوو.
بس کمشی ارگ بس مات زڑگی کمشی لیوان تانا بس کمشی ارگ بس مات زڑگی کمشی یا سلی بسرو شن زمانہ مخواخلا ہو
مشال لرود غوگی اور دن کو درنگ شبی لپ پختونخوا کی د سحر نهنه می بجی کی دن کی دی د وخت مهم خبر نو د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅې کوي. پرون د مشالې ډو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې که څه هم له افغانستان سره په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې دي، خو دا مسلې د خبرو اترو د لارې هواریدای شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغه چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نه وي نشي پیلېدای. دا پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یو شریک کمیټه پرون په یو आवाज د غیرت په نوم د وجنو پاړه د قانون سازي ملاتړ کړی دی. د اسلامي دولت پر ضد جګړې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړۍ د سلويختو هیوادونو لوړپوړو پوځي او سفارتي شخصیتو د عراق په موصل ښار کې د ویلوي پوځي کاروایي تیاری نیولې دي. په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا د بحران د شیبونو تیریږي. کچره هغه ولسمشر منتخب شو نو امنیت به پزه کی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوارې ډلې داعش غړو ته 8 ساعته وخت ورکړی دی چې د ترکیې پولو ته له نږدې سیمو څخه وځي. د پیرس د سرنوال دفتر وایي دغه ټرک چلوونکي د 5 ملګرو پر ضد ترهګرۍ تورونه لګولي دي چې د جولای په 14 نیټه په نیس کې 4 کسان وژلي وو. او د برازیل پولیسو لږ تر لږ 10 مشکوک کسان پرون په دې هیواد کې د دوبی اولمپک د نړیوالو مسابقو پر مهال د حملو د پلان په تور نیولې دي. مهم خبرونه مو ورده سوزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نمونږ ته مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې سن صبح کې د رینجرز په خصوصي اختیاراتو کې حکومت لخوا مودنه زیاتبولو له وجې د کراچۍ اپریشن ودرېدلې دی. ادارې په وینا د کراچۍ خراب حالاتو او صوبایي حکومت لاړخه په دې قابونه موندلو له وجې رینجرز ته کال 2014 کې خصوصي اختیارات ورکړی شوي وو. ادارې وایي دا وخت وفاقي او د سن صبح حکومت ترمنځ عصبي جنگ روان دی او دا هم ویلې کېږي که د سن صبح حکومت نور د ځنډ نه کار اخلي نو وفاقي حکومت به خپل اختیارات استعمالوي. ادارې په وینا که د سن صبح حکومت ته رینجرز اختیاراتو په لړ کې تحفظات دي نو پاغه ضرور خبر پکار دي. خدا خبره هم مهمه ده چې اخر ولې د سین صوبې حکومت پولیس محکمه او نور صوبایي ادارې دومره موثره جوړې نه کړې چې اغي پترهګری او په جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شي ویني دي. ادارې لیکي چې سین صوبې حکومت او هلته نور سیاسي ګوندونو ته رینجرز اعتراضات دي نو اغي ولې په دې صوبه کې خپل خواله نه راولي. صرف رینجرز تنقید کول سمانه ده. ادارې زیاتوي چې د سین صوبې حکومت او نور ټول سیاسي ګوندونو له دا کړکېچن صورتحال په خپل منځي مشورات په سکل بنیادونو هوارولو کوشش پکار دی. باید چې ټول ادارې د آئین او قانون په حدود کې خپل فرض سرسره کړي او داسې قدم نه دی پورته کول پکار د سنه چې مسلې را مخته کېدای شي. ادارې اخیره کې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې ترهګرۍ او جرمونو خاتمه پکار ده. خو دې لپاره دا خبره هم ضروري ده چې ادارې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په یو ځای کار وکړي چې ملک دښمنانو او وسلوالو ته شکست وشي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت د غیرت په نوم د وژنې په اړه د قانون جوړولو فیصله کړې ده. دې لړ کې مذهبي ګوندونو سره مشاورت هم مکمل شوی. دا بل په پارلمانی کمیټې کې د منصوریدونه پس اوس په پارلمان کې وړاندې کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا دا یو ښه فیصله ده ځکه چې ملک کې د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې اضافه شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره موثره قانون موجود نه دی چې د داسې پیښو ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي څو ورځې مخکې یو اداکاره کندیل بلوچ ورور د غیرت په نوم ووژله. دلته چې د مختلفو حلقو لخوا غندنه هم وشوه او وویل شو چې د غیرت په نوم وژنه کې هیڅ غیرت نشته، دا یو مجرمانه فعل دی. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم ډېرې ښځې ووژل شوې. په کار خدا وه چې تیر کال سینټ کې کوم بل منصور شوی و هغه هم هغه وخت قومي اسمبلی هم منصور کړی وې. خو دې کې د ځنډ نه کار واخیستی شو. باید چې اوس بل په فوري توګه منصور کړی شي چې د مجرمانه فعل مخنیوی وشي.
او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ رادیو په پاکستان کې د انټرنیټي یا سایبر جرمونو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ او فعالانو د اندېښنو پاړه باندې لیکل کړی دی. د شن فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د لاسته راوړنو موضوع په یو مقاله کې راغستې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي د ګل ایاز نور.
د جرمنی غږ راډیو ډاچې ویلې ویبپاڼې په پاکستان کې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل 2015 منظوري ورکړي خو سنت لا منظور کړی نه دی. دا بل تیر کال ډیر په توندۍ سره له قومي اسمبلی څخه منظور کړل شوی و. په مقاله کې راغلي چې فعالان ویره لري کچري دا قانون په موجوده حالت کې له سنټه منظور کړل شي نو حکومت به دا د خپلو مخالفینو پر ضد وکاروي. په مقاله کې د پاکستان د مواصلاتو وزیر مملکت انوشا رحمان په حواله راغلی چې د سایبر جرمونو بل مقصد د آنلاین جرمونو او د ترهګرو فایلتونو مخنیوي کول دي. نوموړي چې په قومي اسمبلی کې دغه بل وړاندې کړی وو ویلي دي چې د قانون سازۍ مقصد سایبر یا انټرنیټ برید کوونکي د مجرمانو په فهرست کې چول دي. خو په مقاله کې د بشري حقوقو کارکونکو په حواله ویل شوی چې دوی دغه قانون سازۍ د اظهار د ازادۍ پر ضد بولي. د پاکستان حکومت په خوا هم یو شمېر ټولنیزې ویبپاڼې لکه ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندې کړې وي. بلخوا فارن افیرز مجلې له افغانستانه د ښه خبر تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي او ائتلافي هیوادونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل شروع کړل نو د هغه هیواد اقتصاد خراب شو، بیروزګاری زیاته شوه او په سوونو افغانان له خپل هیواده بهر لاړ. حکومت سره مالی پالیسۍ نه وي او نه هم د درغلیو مخنیوي لپاره څه میکانیزم و. د دې ترڅنګ د مالیې یا ټکسونو راغونډولو لپاره یې هڅې هم نه کولې. خو مجلې کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو شمېر داسې اصلاحات راوستل چې مقصد یې په خپلو وسایلو تکیه کول دي او د هیواد اقتصاد ښه کول دي. د دغه اصلاحاتو ستاینه په وارسا کې د ناټو سرمشریزه کې نړیوالو مشرانو او د امریکا ولسمشر هم وکړه. مجلې کې افغان حکومت په 2015 کال کې د مالیې یا ټکس منظمولو په نامه نوی قانون معرفي کړو چې د ټکسونو نظام له مرکز سره تړلو لپاره چوکاټ جوړ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر لانجې په تناظر کې د پاکستان او هند تعلقاتو ته کتنه شوې او په دغه لیکنه کې راغلي دي چې د مودو راسي د دوړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکلې دي مودو او شوه چې دغه ستونزه په ځای ولاړه ده او وړاندې ذکر دي چې دوړو هیوادونو ته پکار دي چې د پاکستان او هند یو فدرالي ریاستي نظام باندې توجه ورکړي. ملیحا مرزاده دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د جمو او کشمیر مسله هغه سیمه ایز شخړه ده چې لوګدې مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقات خراب ساتلې دي او په سر یې دواړو هیوادونو له یو بل سره سلور وارې جنگونه هم کړې دي. هند او پاکستان دواړه د کشمیر داویداران دي. هند وایي چې د کشمیر ټوله سیمه د دوی ده چې په مقابل کې پاکستان هم ورته دعوه لري. د کشمیر دوه برخې دي، یو د هند تر انتظام لاندې کشمیر دی او بل برخه یې د پاکستان تر انتظام لاندې ده چې آزاد کشمیر بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه کې د کشمیر شخړې په تناظر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه په تیرو 15 کلونو کې د شخړې په سر وینې تویدو ته په اشاره کولو سره پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان او هند حکومتونه دا غواړي چې له خپلې نظریې سره د مخالفو کسانو وژنه دې هم دغه شان جاري وي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو ورځو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حزب المجاهدین نومې وسله والې ډلې او کمانډر برهان ونی تر وژنې وروسته په سیمه کې یو وارې بیا مظاهرې راپارېدلې دي چې پکې تر 150 زیات کسان وژل شوي هم دي. ورځپاڼه یو وړاندیز ورکوي چې ولې دغه هیوادونه د جنوبي ایشیا نظریې په وړاندې ګامونه نه اخلي او په هغو مسایلو توجه وکړي چې د دوی لپاره زیات مهم دي، لکه د تعلیم کمه شرح، غربت، د خوراک او د صحت سهولتونو کمی وغیره. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده چې خپله انا یوې خواته کېږدي او په یو داسې خلاص او لچکدار فدرالي نظام سوچ وکړي چې ورسره د کشمیر خونړی مسله هوار شي. که څه هم د هند او پاکستان چارواکي په دې لړ کې غونډې کوي خو د مسلې سره مستقل حل لا هم نه دی تر سترګو شوی. په دې غرض نیشن ورځپاڼه وړاندیز کوي چې دواړه هیوادونو ته د خپلو آئینونو ته د بیا کتنې ضرورت دی او کېدی شي چې د هند په مقابل په پاکستان کې په دې خبره ولس قانع کول زیات ګران وي. ورځپاڼه لیکي دا فدرالي ډانچه کېدی شي کامل نه وي خو بیا هم یو شروعات ثابتېدی شي. ورځپاڼه لیکي دا وخت چې په نړۍ کې د زلزلو د تودوخې درجه لوړېدو، د اوبو کمی، په ګډون د خوراک او معدنیاتو د کمی کمی مسلې مخې ته پراتلو دي، په کار ده چې دواړه هیوادونه د هند او پاکستان فدرالي ریاستونه جوړولو ته پام وکړي او له ځان سره د سارک نور هیوادونه هم را یو ځای کړي سو د دغو مسلو په وړاندې د تیار اوسېدو ترڅنګ په ګډه یو اقتصادي ائتلاف جوړ کړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د اسلامیک ریلیف ایجنسی په نوم یوې خیریه ادارې چې د امریکا د فدرالي حکومت لخوا د یو ترهګر تنظیم په توګه تر پیژندل کېدو وروسته فعالیتونه یې تړل شوي وو، د چهارشنبه په ورځ هم د امریکا په یو عدالت کې ومنله چې یو اشاریه څلور بلیون ډالر په غیر قانوني توګه عراق ته استولی دي. په دغه اړه باندې ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنسی یو راپور خپور کړی دی. هارون باشا د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا د میزوري ایالت په یو عدالت کې د اسلامیک ریلیف ایجنسی یو استازي پر دغه تنظیم لګول شوی تور منلی چې له امریکایي قانون څخه د سرغړونې په کولو سره عراق ته پیسې لیږلې دي. تر دې مخکې د یاد تنظیم لږ تر لږه درې تنه مخکښان له امریکا څخه د باندې د پیسو په غیر قانوني توګه لیږلو لپاره سزا شوي دي. پر دې سربیره له میشیګن ایالت څخه د امریکا د کانګرس یو غړی هم له نوموړي تنظیم سره د مرستو په تور زندان ته استول شوی و. د امریکا د فدرالي حکومت چارواکو ویلي اسلامیک ریلیف ایجنسی له 1901 نوم کال نه نیولې تر 2003 کال پورې موده کې په امریکا کې له خلکو شاوخوا 3 ملیون ډالر د چندې په توګه ټول کړي دي. یاد تنظیم په 2004 کال کې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نړیوال ترهګر تنظیم وپیژندل شو او پر فعالیتونو یې بندیز ولګول شو. پر نوموړي تنظیم دا هم تور دی چې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار ډلې ته چې د امریکا حکومت یو نړیواله ترهګر ډله اعلان کړې یو $1,15,000 استولی دي. دا پیسې په 2003 او 2004 کلونو کې په پېښور کې بیلابیلو بانک اکاونټونو ته لیږدول شوي وي. امریکایي چارواکي حکمتیار د افغان مجاهدینو د یوه مشر په توګه پیژني او وایي چې نوموړي د القاعده او طالبانو په ترهګر فعالیتونو کې له هغو سره مرستې کړي دي. ټاکل شوی د اسلامیک ریلیف ایجنسی پخوانی مشر مبارک حامد چې سوډانی دی او امریکایي تابعیت لري د 5 کلونو بند تیرولو وروسته راتلونکي میاشت له زندانه خوشې کړل شي. پر نوموړي تور دی چې عراق ته په غیر قانوني توګه $1,000,000 لیږلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د چهارشنبه په ورځ په ایران کې میشت القاعده درې غړي په تور پیرس کې شامل کړي دي. د خزانه وزارت په امریکا کې د دوی جایدادونه کنګل کړي او پر خپلو شهریانو یې له دوی سره پر هر ډول راکړه ورکړه بندیز لګولې دي. عبدالحی ککړ د رویټرز خبرې ایجنس یو راپور وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس د امریکا د خزانه وزارت له لوري د خپور شوي بیان حواله ورکوي چې وايي په دغو القاعده غړو کې یو هم فیصل جاسم محمد عرف الامیر الخالدی نومیږي چې یو 1.5 کلن دی او په 2015 کال مئی میاشت کې د القاعده جنگی کمیشن مشر و. الخالدی په 2011 کال کې په پاکستان کې میشت القاعده غړو او د دې سازمان د مرکزی شورا ترمنځ د رابطه کار په توګه کار کولی. په تورلیست کې اچول شوی دوم کس 48 کلن مصری یسرا محمد ابراهیم بیومی دی چې د خزانه وزارت په وینا د هغو القاعده غړو په استازیتوب په 2015 کال کې د ایران له چارواکو سره خبرې کولې چې هلته میشتو. د خزانه وزارت په خبره دریم کس 15 کلن ابوبکر محمد غومندی چې په 2015 کال کې په ایران کې د القاعده مالی او تنظیمي چارې کنټرولولې. غومند په خټه الجیرین دی او تر دې وړاندې په پاکستان کې وو. رایټرز خبري ایجنس په خپل دې رپورت کې د القاعده او ایران ترمنځ پر تعلق خبره کوي او وایي چې د اسامه بن لادن د ایبټ آباد له کوره چې کم دستاویزات ترلاسه شوي په هغو کې د ایران او القاعده تعلق پیچلی ښودل شوی دی. رایټرز یاتوی یو وخت داسې وو چې ایرانی چارواکو د القاعده د ځینو غړو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. خو د اسامه بن لادن یو زوی سعد چې په ایران کې نیول شوی وو په 2009 کال کې ووژل شو. د رایټرز خبري اژانس په وینا د خزانه وزارت په خپل بیان کې واضح کړې نه ده چې دغه کسان په کوم حالت کې په ایران کې ژوند کوي. د خزانه وزارت په وینا به یومی له 2014 کال راځي په ایران کې دی خو د نورو دوه په اړه څه نه دی ویل شوی چې دوی له څومره مودې راځي هلته ژوند کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ایرو دغوگی اوردن کو سر زبل راپورت د غربت پاړه د ملټي ډایمنشنل انډیکس تر طریق کار لاندې په لومړي ځل په پاکستان کې د بیوزلۍ د کچې جاج اخستل شوې ده. د شمیرو لمخې په دې هیواد کې په سلو کې سلويخ کسان تر غربت لاندې ژوند کوي. د دغه راپور د نورو مهمو ټکو پاړه باندې د عبدالحی کاکړ پر راپور کې
په ملټي ډایمنشنل انډیکس یعنی د غربت ګڼ اخیزه جاج کې د بیوزلۍ د معلومول لپاره د صحت او تعلیم سهولتونو ترڅنګ د ژوند معیار د پیمانې په توګه استعمال شوی دی. د دې له مخې تر ټولو شتمنه صوبه پنجاب دی او غریبه بلوچستان ده چې پکې 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې په بلوچستان کې تر ټولو بېوزله ضلع کلا عبدالله، بارکان، شیرانی، هرنایی او زیارت ښودل شوی دی. همدغو شمیرو ته په پام سره په کوټه کې د یوې غیر حکومتي ادارې سحر مشر عبدالودود چې په غربت او پرمختیایي چارو یې څېړنې هم کړې دي وایي په بلوچستان کې د غربت وجه د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې مختلفې دي.
بلوچستان په نور ملک کې یو فرق دا دی چې بلوچستان کې د پرایویټ سېکټر یا د کم فیکټریانې چې دي یا د روزګار کم ځای چې دي دا نشته. او چونکی علاقه ډېر غټه ده، اوبه چې دي هغه ډېر کم دي، اګریکلچر چې دي هغه ډېر دی، په معمولي معمولي ځایو کې دي، مارکیټ ته رسېدنګ لار نشته. په نور ملک کې دي هغه هم اوبه شته، هم مارکیټ ته لارې شته، نو د روزګار ځای چې دي هغه نه صرف دا چې په زراعت کې پیدا کېدی شي، بلکې چونکی مطلب فیکټریانې او نور شیان هم ډېر دي، هغه کې هم ذرایع پیدا کېږي. نو ځکه بلوچستان او د هغو د غربت په دا ډول باندې ډېر سخت فرق راځي.
د جنرال مشرف له حکومت راوخلي بیا د نواز شریف تر اوسني حکومت ټول دا داوه کوي چې بلوچستان کې د گوادر بندر او چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون یو شمیر داسې لوی منصبې جوړې کړي چې نه به یوازې دغه صوبه بلکې ټول پاکستان به له اقتصادي پلوه شتمن شي. خو د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او پخوانی سېنېټر ثنا بلوچ چې د بلوچستان په اقتصادي وضعیت لیکنې کوي وایي په دې صوبه کې پوځي عملیاتو د غربت کچه نور هم لوړه کړې ده.
بلوچستان کې مسایل هم جو جاګر کیږي. 2000 مې
مور چې کله په 2000 کال کې د بلوچستان ستونزې راپورته کړې نو هغه وخت په دې صوبه کې په سلو کې 350 کسان غریبانو. خو چې کله جنرال مشرف په بلوچستان کې پوځي کاروای وکړه، چک پوسټونه یې جوړ کړل، په خلکو کې ویره تره پیدا کړه او معاشي سرګرمیانې کمې سوې، نو د دې په اړه ما په 2010 کال کې یو مضمون ولیکئ چې پکې مې ثابته کړه چې په بلوچستان کې په سلو کې 25 کسان غریبان دي. خو د پاکستان حکومت هغه وخت په اخبارونو کې زما دا خبره رد کړه.
د بلوچستان د منصوبندۍ وزیر ډاکټر حامد اسکزای که څه هم خراب امنیت د غربت د زیاتېدو یوه وجه مني، خو وایي اوس شاوخوا 90% امنیت شوی دی او د بېوزلۍ د ختمون لپاره یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې دي.
پخوا چې با تر مځکه لاندې اوبه په 100 فوټه وي، هغه اوس پر 600 فوټه دي. وچکالي هم ده. زموږ کوشش دی چې اوبه زیرمه کړو. په راتلونکي کال کې د لس لویو ډیمونو جوړولو منصوبه لرو. په کوټه کې لس 15 واړه واړه ډیمونه جوړوو. د کوټې د اوبو د کمښت مسلې د حل لپاره یو ډیم جوړوو. زموږ اقتصاد 80% پر زراعت ولاړ دی، نو له دې ډیمونو سره به لس 12 میلیونه کیوسکه اوبه ذخیره شي چې ورسره به زراعت ښه شي. دارنګه په صوبه کې د څارویو په اړه منصوبې لرو چې ځای پر ځای فارمونه جوړ کړو، فصلونه پر وخت مارکیټ ته د رسولو لپاره سړکونه جوړوو، د صحت او تعلیم بجټ مو زیات کړی دی، نو له دې اقداماتو سره به د غربت کچا راکمه شي.
عبدالودود وړاندیز کوي چې د غربت د ختمولو لپاره حکومت باید له زراعت پرته د روزګار د موقعو زیاتولو لپاره شخصي سېکټر نور هم پراخ کړي. او ثنا بلوچ بیا وایي چې غربت هغه وخت ختمېدای سي کله چې په دې صوبه کې سیاسي نظام شفاف سي او داسې سیاسي مشران استازي وټاکل سي چې په سیاسي اقتصادیاتو پوهیږي او له مرکزي حکومت سره د خپلو حقونو او ستونزو په اړه زړوري خبرې کولای سي.
عبدالحق راپور ته سور ده. دا مشال ریډیو دی او په دغه برخه کې تاسو د پاره ظفر اقرار په واسطه در وړاندې.
خور چې پسر لې پسم غر نوی یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا سوچ خلاص د سترو ګلونو کرنوی پسر لے پسم غر نوی یار طرح گے کلی تم رازا مرازا یار طرح گے کلی تم رازا راتلو باندستو منشی دلتا زان زانی دل نفرتو ندی حسن پمینا بدگو منشی مرچ را خطلے پخیبر نوی سوچ ملکن باند سہر نوی یار طرح گے کلت مرازا مرازا یار طرح گے کلت مرازا
مشال رو دوګي وردون کې راپور تر ازو د خبر جن سید باړې شلوبر قوم ته راسته نشوي کډوال وایي چې د پسیمه کې تر اوسه جون عادي حالت ته نه راغلي او د سیمه په لوې برخه کې وسوم سوک تګ را تګ نشي کولې د دغه خلکو نور کوم ستونزې دي د فرهاد شنواری پر راپور کې
د خیبر جنسی د باډې شلو برکو مسیدون کې وای چې دوی هم د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوی دي او یو یو دیمو دی به کورې ورستو خپل سیمې ته راستانه شوی دي خو د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي او حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره سند دی کړی د شلو بر اکل نور پر دې مشال ریډیو ته وای چې ډیرو مشکلاتو سره مخ شول او په سیمه کې تر اوسه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی
ډیر مشکلات تیر شول تمنګ به سي غرد کرش په شنب کې باندې لاس کله وشول چې باندې او کارخانه باندې اسپاتولونه سکولونه هر څه باندې چې نه کول شول بره لګه ټوله باندې
او برخ محمد پر دې وای چې د ستنې دون پسې راشن هم بند شوی او سیمه کې جون ته رول ډیر ګران دي
نور بس مشکلات دي چې هغه راشن خو واسم دغه وجه نه چې واپسې د مو په کاغذونه کې شوی بند شوی دي او نور په علاقه کې بالکل نو بوښتا نه بجلی شتا صرف ستنې ولاړې دي او نه تورونه
د خیبر جن سید باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان بیا وایي چې دوی د باړې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره په لوی منصوبو باندې کار شروع کړی دی او ټولو قومونو کې به د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه ترسره کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن سید
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
اودن ګذروانی خبرونه خري شی بودر رسیدلی یو په دغه شیبو کې تاسو د پاره د ستاره یونس او زرولی په आवाज دغه سندر وړاندې کوو پر روان خبرونه کې د نور معلوماتو او راپورونو سره راځو
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پوتی سو
چلی خطا بن شو
مونگا مزل کرے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زسبر دلین شم
تاہیر بلین شم
بغیر لتا وختنا
هم صبر دل نشم
مونگا کول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے سادور بلٹ پیم
زدتا بل
مائل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
مم یک با کرے دے او یک ازار دمینے او یک ازار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تابل خدای اقوارم
داستا ترسم بشمار
مونگا پیو پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیدر کمو خیدوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
شرابو نسکرو
مونگ بجر زل تیڑو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دیلی ویانو پرنگ
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرنگ
زانگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمینے کیو ہر دمینے تیرے خبریں تیرے
بھولے مکڑ لہیرے
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دم محبت بستر کڑوبا قرار دمینے کڑوبا قرار دمینے بلخور جوڑوں
دبنگڑو شور جوڑوں
تیرا خیستہ خارے گے
لا سنگار نور جوڑوں
چلے بجر بنا تو مونگا انکار دمینے مونگا انکار دمینے یوزے حسین جوندوں
پروب دمین جوندوں
بے محبت جوندوں دی دنو ننشتا
زما خوبو ننشتا
چمی ننا پی جنی
دہ غوزو ننشتا
مونگا خوڑان پوزنا گزار گزار دمینے گزار گزار دمینے دچا پروان کو
غم دا دنیا
خندا ادبیو
چرے چڑا
نمرا گلے خلکا داس بہار دمینے داس بہار دمینے